أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لويقنا هنا يا كبائر أول فتاه محترم ورنو. الله جل جلاله د سورة النساء پيوجش نمبر آيات کی فرمائي، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يعني اي مسلمانانو، كتاسد كبائرو یا د لوی گناهو څخه ځان وساتي، د هغو گناهو څخه چې تاسو د هغو څخه منع کړی سوی یاست، نو موږ به ستاسو څخه ستاسو صغیره یا کوچنی گناهونه لری کو، یعنی در معاف به یې کو، او موږ به تاسو د ننوتلو ډیر ښه ځای ته ننباسو چې هغه جنت دی. نو الله عز وجل پدغه آیات شریف سره د هغو کسانو د پاره په خپل فضل او احسان د جنت د داخلېدلو ضمانت وکي. کم کسان؟ هغه چې د لوی ګناهو څخه ځان وساتي. دا ولي؟ ځکه کوچني ګناهونه د پنځول منځو په ادا کولو، د جمعې د لمانځه په ادا کولو، د روژې د میاشتې پر وژنیولو سره معافیږي او بخښل کیږي، لکه څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنب الكبائر، رواه مسلم وغيره. يعني پنځل منځونه او جمعه تر جمعه پورې او دروژه میاشت تر بل روژه پورې لری کوون کی د هغه کوچنیو گناهو دي کم چې د دوی په مابین کې کیږي، په دې شرط چې د لویو گناهو څخه ځان وساتل سي. نو مسلمان وروره، د تلاوت سوی آیات شریف او حدیث شریف څخه موږ ته دا را معلومه سوه چې د یو مسلمان د پاره د لوی ګناهو څخه ځان ساتل یو ډیر مهم او ګټور کار دی. خو د دې لپاره چې د لوی ګناهو څخه ځان وساتو، نو دا لازمه ده چې لوی ګناهونه وپیژنو، او د ګناهو د پیژندلو د اهمیت په باره کې حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنه وای: خلق د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د خیر او ثواب د کارو پښتنه کول، خو ما د شر او د گناه د کارو پښتنه ځنی کول. دا د پاره دی چې په بی خبرتیا سره د شر په کار کې ونه لویږم. رواه البخاری و مسلم. او شاعر وای: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. يعني ما شر وبيجندي ندى شر كولو دا پارا، بل كدا جي دا پارا چه زانزني وساتم، او هر هغا توك چه خير دا شر سخوانا بيجني خام خاپا شر كلويج. نو ما دا خبل مسلمان ورونو دا پارا دا مفيد او گتور وبلل چې په دغه اوسنی سلسله کې هغه کبائر گناهونه، حرام کارونه او منع شوي کارونه بیان کم، کم چې امام شمس الدین الذهبی په خپل هغه کتاب کې ذکر کړی دی چې د الکبائر په نامه سره یادیږي. او پر هغه سربیره ځینې هغه نور لوی ګناهونه بیان کم کم چې نورو علمای کرامو په مختلفو ځایو کې په خپلو کتابو کې ذکر کړي او یاد کړي دي. او د دغو ګناهو د بدوالي د اثبات لپاره به د کتاب الله او د هغه صحیح احادیثو څخه چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه ثابت دي دلائل درته ذکر او بیان کم. وما توفیقی الا بالله وهو السميع العليم. ورونو علماي کرام د کبیره گناهو د شمیر او عدد په باره کې اختلاف لري. څوک وایي چې کبیره گناهونه اوږي او د هغو دلیل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه قول دی چې فرمایي اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحسنات الغافلات المؤمنات. متفق عليه. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمائل چدعو وجنكو هلاكونكو كاروسخ الزان وساطي. صحابه کرام وویل یا رسول الله هغه څه شي دي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل د الله جل جلاله سره د یو شي یا یو چا شریکول او سحر او بلا حق د هغه انسان وجل چې د هغه وجنه الله جل جلاله حرام کړی وي او د یتیم د مال خوړل د سود او ربا خوړل او د جنگ په ورځ و دشمن ته شاګر زول یعنی په جنگ او جهاد کې تیښته او پر پاکو بے خبرو مؤمنو شذو د ناپاکۍ تهمت ویل. خو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وای کبیره گناهونه په عوض د دې چې او دی وی و او یاو ته نږدې دي. او د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه قول صحیح او هغه حدیث شریف چې دغه اوس وویل سو په هغه کې داسې لفظ نسته چې پر دې دلالت وکړي چې لوی ګناهونه فقط دغه او شی دي او نور نسته، بلکې تاسو دغه یو قانون ته همیشه متوجه اوسئ. د دې دپاره چې یو ګناه دی لو او کبیره ګناه وبلل سي باید په هغه ګناه کې یو د دغه درو شیانو څخه موجود وي، یا به د هغې ګناه په کولو سره وکوونکي ته په دې دنیا کې په حد او قصاص سره جزا ورکول کیږي، لکه په قتل، غلا، زنا، شراب چشل، یا پر پاکې مسلمانې ښځې د فحشا تهمت ویل. په دغه ټولو کې شرعي جزا چې حد او قصاص ورته ویل کیږي سته. یا به د هغې ګناه وکوونکي ته په آخرت کې په عذاب او الهی غضب سره وعده ورکول سوی وي، یا به د هغې ګناه پر کوونکي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لعنت ویلی وي. نو هر هغه ګناه چې د هغې وکوونکي ته یو د دغه درو شیانو څخه متوجه وي هغه ګناه د لویو او کبیره ګناهو څخه ده. اول هغه ګناه چې کول یې په دې دنیا کې حد او قصاص ولري. دوهم هغه ګناه چې کوونکي ته یې په آخرت کې په عذاب یا الهي غضب سره وعده ورکول سوی وي. دریم هغه ګناه چې پر کوونکي یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لعنت ویلی وي. نو د دغه درو قسمو څخه هر ګناه کبیره یا لویه ګناه ده. او دا هم باید راته معلومه وي چې ځینې لوی ګناهونه تر ځینو نورو لوی ګناهو لوی او شدید دي، یعنی په لوی ګناهو کې هم درجه سته. اوله لو یا کبیره ګناه شرک دی. په کبائرو کې اوله او تر ټولو شدیده لو او کبیره ګناه شرک دی. او شرک پر دوه قسمه دی. د شرک اول قسم هغه دی چې یو بل شی د الله جل جلاله سره مثل سیال شرک او معبود وګرځول سي او د ده جل جلاله سره عبادت کیږي. دغه بل شی نو عام تر دی کدرخته وي کدبره کلمر وي کسپوږمۍ کنبی وي کښه سړی کپیر وي کولی کستوری وي کملکه کقبر وي کزیارت. او دغه په مثل سره هر شی چې په عبادت کولو کې د الله جل جلاله سره شریک وګرځول سي دغه نو هغه ښکاره او روشانه شرک دی. دا هغه شرک اکبر دی کوم چې الله جل جلاله د سورۃ النساء په 43 نمبر آیات کې ذکر کړی دی او فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. یعنی به شک چې الله جل جلاله دا نه بخشي چې د ده جل جلاله سره دی په عبادت کې یو څوک یا یو شی شریک وګرځول سي او هغه ګناه چې تر شرک شته وي او هغه چاته بخشي چې د ده عز وجل خوښه وي کلو ګناه وي که کوچنی. یعنی مشرک ته هیڅ کله عفو او بخښنه نه کیږي بلکې دوزخ یې دائمی او ابدي ځای دی. خو تر شرک راکشته که کبیره ګناهونه وي که صغیره د مغفرت وړ او لایق دی. او بیا هم الله جل جلاله د سورة المائده په 2 نمبر آیات کې فرمایي انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار. یعنی بشک هر هغه څوک چې د الله جل جلاله سره شریک ونیسي نو خامخا الله عز وجل پر دغه مشرک جنت حرام کړی دی او د ده ځای د دوزخ اور دی. ورونو د شرک په باره کې خورا ډیر آیاتونه سته خو زه به د وخت د مراعت په سبب په دغونه کفایت وکم. مقصد دا چې هر هغه څوک چې الله عز وجل لره شریک ونیسي او پر دغه شرک مړ سي هغه کافر دی او په یقیني ډول سره د ابدي دوزخیانو څخه دی. او هر هغه څوک چې یوازې پر الله جل جلاله ایمان لري او بل یې هیڅوک او هیڅ شی نوی ورسره شریک کړي او پر دغه ایمان وفات سي هغه د جنتیانو څخه دی که څه هم د خپلو ګناهو پر اندازه په اور کې عذاب ورکول سي خو ځای جنت دی. په صحیح حدیث شریف کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل آیا په اکبر الکبائر مو خبر کم؟ یعنی هغه چې په لوی ګناهو کې لوی دی په هغو مو خبر کم؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د پښتني جمله درې واره تکرار کړه. ورونو د یوې خبرې یا یوې پښتنې تکرارول د دې د پاروي چې حاضرین ښه متوجه سي چې خبره مهمه او د توجه وړ ده. نو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم درې واره وفرمایل آیا په اکبر الکبائر مو خبر کم؟ اصحاب کرام وویل هو یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل الاشراك بالله الله جل جلاله لره یو شی شریکول وعقوق الوالدين د مور او پلار عاقول یا آزارول. تر دغه وخت چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دغه جمله یا دغه خبر بیانول تکای کړو او بیا کښینستی لکه یو څوک چې د مهم شی و بیانولو ته آماده سي او وی فرمایل الا وقول الزور الا وشهاده الزور. يعني خبر اوسي درواغ او باطل خبري خبر اوسي د درواغ او باطل شاهدي. او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دغه جمله دونه تکرار کړه چې اصحاب کرام وايي موږ د ځانو سره وویل کشک نور چپسي. رواه البخاري ومسلم والترمذي. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرماي من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري وابن ماجه واحمد. يعني كچا اسلام پريشاو مشرك سو یا یه بل دین اختیار کی مړی کی او د شرک دوهم قسم په عبادتو کې ریاده لکه څنګه چې الله جل جلاله د سورۃ الکهف په یو سل لسم نمبر آیات کې فرمایي فمن کان یرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا يعني هر څوک چې په آخرت کې د خپل رب سره د شه ملاقات او شه مخامخ کېدلو امید لري نو همیشه د شه صالح عمل کوي او هیڅوک دې د خپل رب په عبادت کې نشری کوي ورونو په هر عبادت کې چې بیل الله جل جلاله بل هر څوک په هر قسم سره شریک سي په هغه عبادت کې خیر نسته بلکې په هغه عبادت سره برته د دغه عابد مخ وشتل کیږي او نذری قبل ول کیږي نو موږ مسلمانان باید خپل ټول عبادتونه او شعملونه یوازې او یوازې د الله عز وجل د رضا او اطاعت لپاره وکو د خیر په هر کار کې مو باید نوم یا د یو چا خوشاله ول یا د ریا ځان ښکاره کولو قصد او اراده نه وي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرماي إياكم والشرك الأصغر قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر قال الرياء يقول الله تعالى يوم يجازي العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين تراءونهم بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء رواه البيهقي يعني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمال د شرك اصغر څخه ځانونه وساتي يعني د کوچني شرک څخه لري ګرځي صحابه کرام وویل يا رسول الله شرك اصغر څه شي دي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمال ریا په هغه ورځ چې الله جل جلاله او بندگانو ته د دوی د عملو بدله او جزا ورکوي نو به وریا کارانو ته وایي وهغو کسانو ته ورسي چې تاسې په دنیا کې و دوی ته په خپلو عملو سره ځانونه ښکاره کول او وګوري چې آیا د دوی سره د خپلو عملو بدله پیدا کولای سي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حدیث قدسی کې فرمایي چې الله جل جلاله فرمایي ومن عمل عملا اشرك معي فيه غيري فهو للذي اشرك وانا منه بريء رواه مسلم وابن ماجه الله عز وجل فرمای کچا یو عمل وکي او په هغه کې بل څوک زما سره شریک کړي دغه عمل یې دغه چا د پاره دی چې هغه زما سره شریک کړي دي او زه دغه عمل څخه بیزار یم او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای من سمع سمع الله به ومن راء راء الله به رواه البخاري ومسلم يعني کده یو چا عمل د دې د پاره وو چې په خلقو کې شهرت پیدا کې الله عز وجل بدغه د دریا وخلقو ته ورشکاره کې او کچا پر یا سره یو کار کاوه الله عز وجل به د قیامت په ورځ رسوا او شرمنده کې ورونو کفهم د حدیث شریف لفظ په عربي سره ویل او بیا د هغه ترجمه په پښتو سره بیانول بحث او مضمون خوندور او شایسته کوي خو د بحث مضمون ډیر اوږدیږي او د فتو عدد ورسره زیاتیږي نو د مسلمانو ورو د اقتصاد او راحت د مراعتولو په سبب تر دې ورسته یوازې د حدیث شریف ترجمه په پښتو سره را نقلوم ځکه یو ار په عربي سره د حدیث شریف ویل او بیا یې په پښتو سره ترجمه کول د مضمون د اوږدېدلو سبب ګرځي د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل ډېر روژاتان داسې دي چې دوی لره د دوی د روژې څخه بیل لوږي او تندې بل فائدہ نسته او ډېر داسې کسان دي چې د شپې ولاړ دي منځونه کوي خو دوی لره بیل بیدار خوابي بل فائدہ نسته رواه ابن ماجه يعني هغه المنز او روجه چې یوازې د الله عز وجل د پاره نوي هغه لره هیڅ اجر او ثواب نسته همدارنګه د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم څخه روایت کیږي چې وی فرمایل هر هغه څوک چې د شهرت او ریا د پاره عمل کوي د هغه چا په مثل دی چې کڅوړه یې د شګو ډکه کړې وي او بازار ته ولاړ سي غواړي چې په دغه شګو سره یو شی رانیسي نو کوم وخت چې د دکاندار په حضور دغه کڅوړه خلاصه کی هغه شګي وي او دکاندار یې پر مخ په وولي نو د دغه کڅوړې څخه بل فایده نسته بل دې څخه چې خلق به ویل څونه ډکه کڅوړه یې و او دکاندار هیڅ شی په ور نه کړی نو هر هغه څوک چې د شهرت او ریا د پاره عمل کوي هغه هم دغه سدي چې د عمل څخه بیل دی چې خلک یې خبرې وکړي بل هیڅ فایده نسته او په آخرت کې ثواب نه لري. الله عز وجل د سورۃ الفرقان په 23 نمبر آیات کې فرمایي وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا یعنی موږ وهغه شیانو ته رسیدلی یو چې دغه کفارو یاری یا کارانو کم نیک عمل کړی وو پس موږ به هغه د دوی نیک عمل د ګرز په شان وګرځو. یعنی هر هغه عملونه چې بیل رضا څخه د الله عز وجل د شهرت او ریا د پاره وي الله جل جلاله د هغه ثواب باطلوي او داسې ګرځوي لکه هباء منثور. ورونو هباء منثورا وهغه ګرځ ته ویل کیږي چې د لمر په شعاع یا وړانګو کې معلومیږي تر کلکن یا تر یو سری چې د لمر وړانګه رالوېدلې وي او په دغه وړانګه کې هغه کوچنی ذرات معلومیږي. دغه ذرات څونه عبس او بې فایده شیان دي. همدارنګه د ریاکارانو عملونه هم بې فایده او بې معنا عمل دي. هو کوونکی به یې په هغه پورې زړه تړلی وي چې زه خو ښه عمل کوم مګر د قیامت په ورځ هغه عمل دغسې عبس او بېهوده وګرځي لکه دغه ګرز. د ځینو حکما رحمهم الله څخه پوښتنه وسوه چې مخلص څوک دی. ویل مخلص هغه څوک دی چې خپلې نیکۍ داسې پټوي لکه ګناهونه چې پټوي. او د ځینو څخه پوښتنه وسوه چې د اخلاص مقصد څه شی دی. ویل د اخلاص څخه مقصد دا دی چې د خلقو ښه ویل خوښ ونه لري. یعنی دا چې خلق ستا صفت کوي ته په هغه سره نه یې راضي بلکې د عمل کولو څخه دي یوازې د الله عز وجل رضا مقصد وي دغه ته اخلاص ویل کیږي. دوهم لو یا کبیره ګناه. ورونو په کبیره ګناهو کې دوهم لو ګناه قتل النفس دی. یعنی د یو چا وژل. الله جل جلاله د سورۃ النساء په 23 نمبر آیات کې فرمایي ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. یعنی هر هغه څوک چې یو مؤمن په قصر ووجني نو ده جزا دوزخ دی. په داسې حال کې چې دی به همیشه په دغه دوزخ کې وي او الله جل جلاله پر دغه قاتل قهر او غضب کړی دی او الله جل جلاله دغه قاتل د خپل رحمت څخه لري کړی دی او الله جل جلاله دغه قاتل لره ډیر لوی عذاب تیار کړی او آماده کړی دی. سبحان الله. د قاتل د پاره څو قسم عذابونه یاد سو. تاسو دغه آیات شریف او ترجمه یې دوهم وار نه بلکې نور څو واره په تکرار سره واوري او بیا نن ورځ وزن ملکو او قومو ته وګوري چې آیا هلته د انسان تر ویني بل ارزانه شی سته او د انسان تر وجلو بل آسانه کار او ښه تجارت سته او د دغه وجلو په کار کې هغه کسان چې د بشر د حقوقو او انسانیت ناری هم وهي تر هر چا د مخه دي. په یو ورځ نه بلکې په یو ساعت کې شارونه او قومونه د مځکه د مخ څخه نیست او نابود کی شذ کندانی او واړه ماشومان یتیمان کی. خو بیا هم دوی د بشر او د شذو د حقوقو دعوی کوي. همدارنګه الله عز وجل د سورۃ الفرقان په اتش پته نش پته او اویا نمبر آیاتو کې فرمایي والذین لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يعني ده رحمان جل جلاله بندگان هغه کسان دي چې ده الله جل جلاله سره بل معبود نه بولي يعني شرك نه کوي او دوی هغه نفس یا انسان نه وجني چې الله جل جلاله ده هغه وجل حرام کړی دي مگر کيه وجل په حق سره وجني چې قصاص او د زنا رجم دي او دوی زنا نه کوي او که یو څوک یو د دغه درو کارو څخه وکي چې هر یو ته دغه کارو د ګناهو مور ویل کیږي هغه به د خپل ګناه جزا وویني یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فيه مهانا یعنی هر هغه څوک چې دغه ګناهونه شرک قتل او زنا وکي پاورز د قیامت بدل را عذاب دو چنده سي او تل بدی په دغه عذاب کې د ذلت او خواري په حال کې پاتوي په هر لحظه به نور هم عذاب پس زیاتیږي الا من تاب و امن و عمل عملا صالحا فاولائك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما مگر هر هغه څوک چې د دغه ذکر سو بدو کارو څخه توبه وکاږي او ایمان راوړي او بیا نیک او صالح عمل وکي الله جل جلاله به د دوی ګناهونه په نیکوي سره بدل کړي او الله عز وجل شبخښونکی او ډیر رحم کوونکی دی ورونو د قتل یا د انسان د وژلو په باره کې نور هم ډیر شدید آیاتونه سته خوزبه د وخت په لحاظ د هغو تر تلاوت تیرسم او اوس په دغه باره کې نبوي مطهره احادیث واوري اولا هغه حدیث شریف خو به مو په یاد وي چې موږ د بحث په شروع کې بیان کړي چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل د اوو هلاکونکو بربادونکو وژونکو کارو څخه ځان وساتي صحابه کرامو وویل یا رسول الله هغه څه شي دي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمل شرك سحر ده ونفس يا انسان وجل مگر په حق سره ده يتم د مال خړل ده سود يا ربا خړل ده جنگ او جهاد په ورځ شاتتل پر پاکو به خبر او مؤمن شود تهمت ویل رواه البخاري ومسلم ورونو دغه حدیث شریف په یاد ولري ځکه زمش په ورستنی بحث کې دغه ټول شیان ذکر کیږي او دغه حدیث شریف ته د اوو هلاکونکو یا د موبقات په نامه سره اشاره کوي نو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په دغه حدیث شریف کې قتل یا د یو مسلمان وجل د قاتل د پاره هلاک بلل دي یو سړی د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه ویل یا رسول الله د الله عز وجل په حضور کما گناه ډیر لوده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دا چې ته د الله عزوجل د پاره مثل او شریک وګرځوي سړی ویل بیا کما گناه ډیر لوده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دا چې د لوجه د بیر څخه خپل اولاد ووجنه سړی ویل بیا کما گناه ډیر لوده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دا چې د همسایه د شدی سره زنا وسی رواه البخاری ومسلم او الله عز وجل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه قول تصدیق په قران مجید کې نازل کی کم چې د سوره الفرقان په اتش پته نمبر آیات کې فرمایي والذین لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما دغه آیات شریف ترجمه مخکې درته بیان کړی ده او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي کم وخت چې دوه مسلمانان توري پلاس مخ په مخ سره ودرېږي یا توپک توپنچا کلاشنکوب اسلحه پلاس مخ په مخ سره ودرېږي یعنی دوه مسلمانان د جنگ د پاره یو پر بل اسلحه سره راواخلي نو قاتل او مقتول دواړه په اور کې دي راوی د حدیث شریف وايي ما ورته وویل یا رسول الله قاتل خو معلومه ده چې قتل یې وکړي د مقتول څه ګناه ده د وژل سوي سړي څه ګناه ده چې دوزخ ته ځي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ځکه ده هم د خپل مقابل طرف د وژلو کوشش کاوه رواه البخاري ومسلم وابو داود امام ابو سليمان الخطابي رحمه الله عليه دغه حدیث شریف په ترجمه کې وایي دغه قاتل او مقتول دواړه هغه وخت په اور کې دي چې دوی د یوې دښمنۍ په سبب یو د بل سره جنگ کوي د قوم په طرفداري یا د دنیا د طلب یا د چوکۍ د پاره یا د لوړوالي د پاره یو د بل سره جنگ کوي مګر هر هغه څوک چې د باغیانو سره پر شرعي طریقه جنگیږي یا د خپل ځان او خپل ناموس څخه دفاع کوي او ووجلسي هغه مقتول په دغه حکم کې نه دی داخل ځکه هغه د ځان د دفاع لپاره په جنگ کولو مکلف دی او د هغه دا مقصد نه دی چې خامخا باید مقابل طرف ووجنم بلکې د ځان خلاصوالی یې مقصد دی که یو چا د باغی یا قاطع الطريق سره جنگ کاوه د هغه د وژلو کوشش دی نه کوي بلکې د ځان دفاع دی کوي که هغه باغی یا قاطع الطريق غله دی پریشاوه نو دی دی نفس نه په پسې کیږي چې یا والله کدی پریشدم چې ودی نه وژنم مقصد دا چې دغه حدیث شریف د دغه خلقو په باره کې نه دی چې د ځان دفاع کوي خو هغه کسان چې مخکې مو ویل کم چې د قومیت په سبب یا د کرسی او ریاست په سبب یا د پیسو او نورو دنیوي امور د پاره جنگیږي هغه کسان کسه هم ووجلسي د دغه حج شریف په حکم کې په حکم په اور کې دي والله اعلم او په هغه حج شریف کې چې امام بخاري او امام مسلم یې روایتوي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای تر ما ورسته مکافران کېږي یا تر ما ورسته وکفر ته رجوع مکوي چې ذل استاسه د ذنو نورو غاړي وه دا چې مسلمانان په خپل مابین کې یو د بل سره جنگونه کوي او یو د بل سره وجنه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا وکفر ته رجوع بللی ده او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي اول هغه شی چې د قیامت په ورځ د خلقو په مابین کې فیصله کیږي هغه ویني دي رواه البخاري ومسلم وغيرهما يعني د قامت په ورځ د الهي دربار څخه اولنۍ فیصله او حکمونه د قتل او قتال په متعلق صادریږي او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم په صحیح حدیث شریف کې فرمایي د الله عز وجل پنيز د یو مؤمن وجل د دنیا تر زائلې دلو او خرابې دلو عظيم او مهم دي رواه الترمذي والنسائي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمای اكبر الكبائر الاشراك بالله وقتل النفس واليمين الغموس رواه البخاري وغيره يعني پلوی گنہوک ترچول لوی دغه درش یاند اول د الله عز وجل سره یو څوک یا یو شی شریکول دوهم د یو انسان وجل دریم په درواغ او قسم یادول ورونو غمسه یعنی غټسو غمس یعنی غټکول او د درواغ او قسم ته ځکه یمین الغموس ویل کیږي چې دغه د درواغ او قسم خپل خاوند یوار په ګناه کې غټکوي او بیا یې د دوزخ په اور کې غټکوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کچا د یو مسلمان پر وجلو په نیمه خبر سره کومک وکي په داس حال کې به د الله جل جلاله په حضور کې ودرېږي چې د دوسترګو په مابین کې به نوښتوي آيس من رحمة الله تعالى يعني ده الله جل جلاله ده رحمة سخة نا أميدة رواه أحمد. سبحان الله ده سري قتل ندي كري بلك ده يوچا ده وجل ده پارا يپورا نا بلك نم خبر كري ده خود قامت پا ورز بي پر تندل کلسوي بي چه ده الله تعالى ده رحمة سخة نا أميدة. ده معاوية رضي الله تعالى عنه سخة روايات دي چه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمال دا ممكنه ده چه الله عز وجل ده هر گناه عفو او بخشنه وكي بيله ده سخة چه يو سره كافر مرسي یا يو مسلمان پا قصد سره ووجنه. برونو اوس خو مو ده قتل او ده يو مسلمان ده وجلو پا باركي ده الله جل جلاله قول واوري دي او همو ده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مطهر احادث واردل چه ده اسلام پس پیزلی او پاک دین که ده قاتل چون بدویل سوی دی او پا آخرت که چون شدید عذابون ورتا گوری. خو بد بختانه ده دیرو کلورا حسیز مش پا گران وطن که ده انسانانو پر سرو ده قتل او وجلو جرندی گرزی. آیا ده بی پروا قاتلان و دې ته نه دي متوجه چې یو ورځ خامخا د دې فانی دنیا څخه تلونکی یو او د جبار او قهار رب عز وجل په حضور کې به خامخا د خپل دغه بیرحمه عملو حساب را سره کیږي. برونو دنیا تیرېدونکې ده، تاسو نه ګوري چې د دغه دیرشو کلو په جریان کې څونه ظالم او مستبد انسانان تر خاورو لاندې سوه، عزت او کرسی تسوه، باغونه او جایدادونه تسوه، امریت او پیسو هیڅ وفا نور سره وکړه. پتش لاس د عادل رب جل جلاله و حضور ته ورغله. پر خپلو ځانو یې مه تجربه کوي، هوښیار هغه دی چې په نور سره عبرت واخلي. حسن بصری رحمه الله و عمر ابن عبدالعزیز ته ولیکل، اما بعد که ده نوح علیه السلام عمر ولره او ده سلیمان علیه السلام پاچهی ولره او ده ابراهیم علیه السلام یقین ولره او ده لقمان علیه السلام حکمت ولره، بیا هم خامخا ستا پا مخ کی ده مرگ سختیستا او تر مرگ روسته حل تدوه کوره دی که ده وسخ خطاس وی پا هغبل ننوزه، یعنی تر مرگ روسته یا جنت دی یا دوزخ. که دی جنت دلاسه ورکی پا دوزخ ننوزه. رونو آیا تاسی دغه فکر کری دی چه ستاسی دور تک زای با چه شوی؟ خدا دی پا یقین سره در تا معلومه وی چه ده و مسلمان قاتل او وجون کی ده الله عز و جل پا وعده او ده رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم پا شاهیدی سره خامخا دو رخت تلون کی دی. الله جل جلاله دی مج او تاسی طوله ده مسلمان ده وجلو او ده دو رخت ده او رسخه وساتی. آمین یا رب العالمین. دره ملو یا کبیره گناه. ورونو دره یما کبیره گناه سحر دی، زکه ساحر باید خامخا اول کافر سی او بیا سحر وکی. الله عز وجل ده سورة البقرة په یو سلو دو نمبر آیات کې فرمایي واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعني يهودو ده هغه شي متابعت وکي چې شیطانانو یا پیرانانو به د سليمان عليه السلام د پاچاهي په زمانه کې وایي، نو دغه یهودو کتاب الله پریشاوه او د پیرانانو څخه د سحر پس د کولو او کولو مشغول سو. نو الله عز وجل فرمایي وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعني سليمان عليه السلام د سحر د عمل په کولو يا تحليلولو سره نو کافر سوي، بلکې شيطانان کافران سوي وه چ خلق ته به سحر ورشاوه او د سحر متابعت به یې کاوه. او د ملعون شیطان و انسانانو ته د سحر په شوولو کې بل مقصد نو بل دې څخه چې مشرکان او کافران ځنی جوړ کې. الله عز وجل نور هم څه فرمایي، وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرق به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أو دغ يهودو متابعتك ودهغشي چد بابل پشار کی پردو ملائكو هاروت أو ماروت نازل سويوه. او دغه دو ملائکو وهی چاته د سحر شوونه نکول ترڅو چې دوی دواړو ملکو به ورته وویل، په تحقیق موږ دواړه د الله جل جلاله د طرفه امتحان او ازمایش یو، نو د سحر پس د کولو او روابللو مکافر کیږه. نو از د کاوه به دغه خلقو د دغه دو ملائکو څخه هغه شی چې د شذي او خاون په مابین کې به جلاوالی راوستي او نو دوی ضرر رسون کې وه چاته په دغه سحر سره مگر په حکم د الله. او دغه يهود هغه شی زده کوي چې و دوی ته ضرر رسوي او نفع نو رسوي. او خامخا دغه يهود په دې سره په هېدل هر هغه څوک چې سحر رانیسي او زده کوي دلره په آخرت کې د نیکی هیڅ برخه نسته. او خامخا ډیر بد دی هغه شی چې دوی رانیولې دي د خپل ځانو د پاره کچیر دوی په هدلای ورونو. البته د مشرف آیاتو په ترجمه به یو څه په هدل یاست کنه بیا هم و دغه راتلونکي تفصیل ته غوښو نسی. یهودو دین او آسمانی کتاب پرې شاو د سحر جادو او کودو تابع سو. اوس نو سحر څنګه او د کومه ځای څخه پیدا سو؟ سحر د دوو طرفو څخه په خلقو کې نشر سوی او پیدا سوی دی. اول د حضرت سلیمان علیه السلام په زمانه کې کم وخت چې پیرانانو او انسانانو ګډ ژوند سره کاوه، نو د هغه وخت انسانان چې يهود و د شیطانانو څخه کوډیز د کوله او د دغه سحر یا کوډ نسبت به یې و سلیمان علیه السلام ته کاوه چې دا کوډ او سحر مشته د ده علیه السلام څخه را پاتې دی. او دا علیه السلام هم د دغه کوډ په واسطه پر خلقو حکومت کاوه. نو ځکه الله جل جلاله د دوی د دغه خبرې پردولو کې وفرمایل چې دا کار کفر دی او د سلیمان علیه السلام کار نه دی. الله جل جلاله فرمایي واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس سحرا. يعني يهودو دهغش متابعات وكي چه شيطانانو يا پيرانانو بده سليمان عليه السلام ده پاچهي په زمانه کې وایه. نو دغه يهودو كتاب الله پريشاوه او ده پيرانانو څخه ده سحر پس ده کولو او کولو مشغول سوه. دوهم سحر او کودي ده هاروت او ماروت ده طرف عامي او ډیری نشر سوی چې دا دوی ملایکې وي او د بابل په شار کې چې په عراق کې دی د انسانانو په شکل او چهره اوسېدلې او دوی ته د سحر او جادو علم شپوره ور معلومو. د سحر د زده کولو د پاره چې به هر څوک و دوی ته ورتله دوی به هغه ته اول نصیحت کاوه چې سحر مز د کوه، ځکه د سحر د روابللو په سبب انسان کافر کیږي او ایمان د لاسه ورکوي. کبه د دغه نصیحت سره سره هغه د سحر غشتن کې بیا هم د سحر د زده کولو څخه لاس نه اخستی، نو یې سحر وشاوه. او الله جل جلاله د هاروت او ماروت په واسطه د خپل بندگانو آزموینه کول. نو الله عز وجل فرمایي وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. او دغه يهودو دغه شی متابعت کاوه چې د بابل په شار کې پر دوو ملایکو هاروت او ماروت نازل سوی وو، او دغه دوو ملایکو و هیڅ چاته د سحر شوونه نه کول ترڅو چې دوی دواړو ملکو به ورته وویل په تحقیق موږ دواړو د الله جل جلاله د طرفه امتحان او آزمایښت یو، نو د سحر پس د کولو او روابللو مکافر کیږه یا ځان مکافر کوه. خو بیا به هم دغه خلق یا یهود د دغه ملایکو په نصیحت نه قانع کېدل او سحر به یې زده کاوه. الله عز وجل فرمایي فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، نو زده کاوه به دغه خلقو د دغه دوو ملایکو څخه هغه شی چې د خاوند او د ښځې په مابین کې به یې جلاوالی راوستي. وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، او نو دوی ضرر رسون کی وهی چاته په دغه سحر سره مگر په حکم د الله لطفا فتا واړه.